افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جلنازه نن خاورو ته وسپارل سه. او د ایران نظامي چارواکو واشنگتن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو غوښتل د هرات ښار په پنځمه ناحیه کې د یوه سوداګر زوی وتښتوي خو ونه توانېدل. دای وای د سړی تښتولو یوه ډله چې د یو ملي سوداګر د زوی تښتولو قصدی درلود د ملي امنیت ریاست کسانو نیولې د دوی اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې د دې سوداګر زوی تښتاوه. سړی تښتونه په ځانګړې توګه د سوداګرو لپاره یوه لویه ستونزه ده او افغان حکومت په دې اړه په کلکه قوانین نافذوي. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر آشناګل بانډیوال ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شاوخوا 2000 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي او دوی توانېدلي چې په تیره یوه اونۍ کې صنف بندي کړي. موږ کوشش
کوو چې په همدغه ټاکلې قانوني موده کې د کندهار ولایت اعتراضونو ته موږ فیصلې وکړو او دوستانو ته ورغواړو.
شاغلی بانډیوال په دې اړه څه ونه ویل چې زیات شکایتونه په کومه کټګوري کې دي. د یادونې وړ ده چې کندهار د هیواد پر کچه له هغو ولایتونو دی چې زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په ادګا جماعت کې وسو او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د 13 ورځ د زړه د سکتې له کابل په 55 کال په 55 کلنۍ کې مړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلي جلالي د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړي چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مشر برید جنرال حسین سلامی وویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې نه بیره نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال وویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلوه ملیشو د امریکا هوایی حملو غوسه کړې وو په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسونل ټپي سول او د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلی وضعیت نور هم خراب سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حملې پړه پر ایران واچوله او ویل چې د هر ډول زیان په خاطر به ایران مسؤول ونیول سي. ټاکل سوې ده د ترکیې پارلمان نن لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه بحث وکړي. ویل کیږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیه او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقره غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامی حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقره د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او اسلامي دولت سختري زډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمه په انګوشتیا او جمهوریت کې د یوې حمله مسؤلیت منلې دي. په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی و. د تیرې سې شنبې په ورځ په پلازمینه مګاس کې دوو کسانو دا پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزیف په نوم یو 18 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو تغوږ یاست. جمهوری ریاستوی په حکومت کې نور سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتلونکو ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نسی دراتلونکو ولسمشر د صلاحیتونو سره سم راتلونکو ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هڅه کوي عدالت تامین سي.
که د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو موږ ته انتخاباتي عدالت مهمتر دی او اړین دی.
په 2019 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت په یو مفصل راپور کې کتنه شوې ده. یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو سرغړونې زیاتې وې. 2019 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. جمهور ریاستوی پراتلونکو حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتلونکو ولسمشر صلاحیت دی. د ولسمشر یو ویان ورسره له هغه د سرګندونې وکړي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د ورستۍ سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون ولسمشر معنی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نوماند کډرایو 50 جمعیو پوره کړی ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته وویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې او د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی او مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نسی در راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو خدای چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډیر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پریښودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشرۍ په 13 ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسون د ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکخ نوماند اعلان کړو چې د استعمال شوی رایو 50.4% یې خپل کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانباس شخصي نظر بولي وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د دې ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونکړي او د افغانستان د سیاسي سرکار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندگی ده نه کوي او دوهمه خبر ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون لمخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کوم شمیر نه ده او کوم تعداد نه ده مشخص شوی.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون که څه هم ني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه خصنه د پام وړ نه و، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي والی حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه ده.
دا هغه تجربه چې د ملي اوال د حکومت تاسوول دي چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه، نو په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې داسې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان قابل قبول وي.
نو موږ وایو دا خدای چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم ادا کوي چې د جانبس سرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خواهم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول دغه ښکارندوی کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټې ټوټې ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر دغه ډول څرګندونه کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومتوالۍ دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکې کړې دي. نوموړي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلی وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاستو په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت سوي شکایتونه ونیسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامین کړي. د دغه کمیسون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو پیروزی عزیزي ته په مرکه کې وویل چې دا مهال پر انتخاباتي پروسې د خلکو باور زیانمن شوی.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي، دغه نه وروسته د سینفي قضایاو برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي، دغه نه وروسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفي قضایاو بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو میاست د پروسه نیسي تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لرو موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو، خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خود شکایتو د کچه ډیره زیاته وه او دغه نه وروسته 15% شکایت مرکزی و دفتر کې ثبت شوی وه او قرار په دې و چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی وه. له همدې کبله ډیری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې دا شکایت موږ ولایتو ته اسکن کول، له هغه نه وروسته که دا نیټه وغځیږي او ډیره زیاته شي کېدای شي له یو میاشتې نه هم ډیره شي.
د ناظر بنسټونو دا ده په تاسو دغوی غوښتنه له تاسو دا چې د ټاکنو کمیسیون په څیر باندې تاسو دا موده ونه غځوي هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده، گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت پومنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی، زگه چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادونه ده پروسه تحریم کرده ده. زمونگ به نهایتا حالی زل داوی چه ده شکایت ده بررسی نوروز ده ده قوانین و او طرز العملون و پاساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کرو او ده مشکل
د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وینده زرمینا کاکړ حقجو وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د پیژندل سوي کمدین آصف جلالی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغي له کابل مرسود د کورونی وی چې آصف جلالی د زړه سکتې له کابل د کابل په یو خصوصي روغتون کې ساور کړی ده. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان نوموتی کمدین آصف جلالی نن د کابل په شواده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د آصف جلالی د جنازې مراسمو ته راغلي د هغه هم مسلکان وایي چې د افغانستان په هنر کې بیا جلالی نه تکرارېږي. د افغانستان نامتو کمدین ابراهیم عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولاد جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي. ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالی غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان د سینما نوموتی بل لوبغاړی او هنرمند لایق اثر هم د جلالی مړینه د افغانستان د هنر لپاره ستره ځای بولی. هغه وای
ولازم ما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتو نمایش نامو څنګه ته راغی ماته لی اثر صاحب په دې مې واره رانغله. مور ته لی نشو لوبولی تراجید نفسونه نشو لوبولی ځکه تا میک سری داسې ده چې که ته هم ژاړې نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وایي یو ورځ داسې نقش درته ولوبوم داسې تراجید نقش چې ته به د زړه نه راوژاړې. تېره ورځ مې دی چپرکټ په سر باندې ولیده خپل نقش کې داسې ننوته و چې غږ یې ونه.
د ښاغلي جلالی زوی احمد بلال چې وایي چې پلار یې څه ډول له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
دا پدارم خو یو شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستیم که ته کادم دغه چین د افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نام شه نگاه کنیم خو یک چیز
دی وی زما پلار نه تکرار کړه. هغه یو ښه شخصیت و. د سهار ونی مبهجی وی چې موټر ټو مونږ ټول ته یو ویل چې وی دی کې مورسته له 2 ساعته مونږ په دې فکر و چې پلار می ویده دی خو یو وخت مو چې مخ ورته لوس کړ نو نه خوځې د چروختون ته مبوت له 2 ساعته مخ کې ډاکټرانو هم ته ویل چې د پلار د زړه ګراف صفر تر رسیدلی دی.
انا گفته 2 ساعت پیش گراف قلب شی چی رفته بود وخت صفر شده بود.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالی د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوستله او د ټولنې په جوړښت کې زیات زیار ایسته. آصف جلالی د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی دی. 250 کال عمر یې درلود. ښاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې نقش ولوباو. نوموړي د میرک په فلم کې هم کار وکړ او د رسنۍ نږدې 2 کاله کار روسه د افغانستان خصوصي رسنۍ په تنظیم خبرونو کې کار پیل کړ. آصف جلالی شپږ اولادونه لري، څلور هلکان او دوه نجونې. بل سالیس
ډیره مننه د خاطر پردیس پراپور کې موردل چې د پیژندل سوي کمدین آصف جلالی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغي له کابل په کابل کې ومړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله پر دې وژنې یا پر دې مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. که څه هم په 2019 میلادي کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګ بریدونو، چاودنو او وسلولو بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه کال د ځان لپاره له لاسته راوړنو ډک ګڼي. امید ظاهر مل په یو تفصیلي راپور کې د 2019 میلادي کال امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیس کې د واده په مراسمو ځان مرګ برید د 2019 کال تر ټولو خونړۍ پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودرې سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګ بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 110 نورو ځانمرګ بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمی وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګ هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
تلفات افراد ملکي
د ځانمرګ ترهګریز بریدونه او ماینونو
د چاودون لکبل د ملکی تلفات او شمیر 1340 راویتنه دي 1520 نور ملکان هم په دې کال کې د ورته پیخو لکبل تبيان شوې دي
زخم برداشته
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکی تلفات او کرشمیر نه دی روخانه شوه خو لدی وړاندې د دسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوومبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي د ښاغلي یماموتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي هلمند کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شهیدان پاتې شوي هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېیمې روبې ملکي تلفات د 13 کلونو په پرتله بې ساري زیاتوالی ښیي له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 3,486 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کوي خو کورنیو چارو وزارت حکومت مخالف وسلوالو تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وشل شوی دي خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوی شمیرې ردوي وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو تلفاتو شمیرې خپرې کړي د افغان ځواکونو عملیات د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هر سلیر 20 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد لس تر شل هوایی او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان ولسوالان او د سری قطې په نوم قومندانان له منځه تللي دي
موږ په دې کال کې په مطلق ډول دفاعي حالت راووت او تعرضي حالت مو غوره کړ پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري کندوز فرا او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بیرته په شاوتم بول شول د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک و د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې یو شهغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې بیرته ونیوي دغه په خبره د بغلان د هنغوري د هلمند مارجا د بدخشان وردو جیمګان او کیرانو منجان د غزنی د هیاک خواجه او مری او جغتو د تخار تر قد ینګی قلا خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تګاب او بلچراغ هغه ولسوالی دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې سلوي زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي د سیمه ایز اردو جوړښت یو بل موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې خپل لاسته راوړنو غني ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ایز اردو پولیسو کې شپږ زر سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوختي خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته رسیدو په لټه کې دي هیله ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي اوس 2000 کال ته د خیراتونکو هیله مندي ده خو دا لا هم نه د معلومات چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه کچه سرغړونې سوي دي د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 45 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور جزئیات له عبدالهی کاکټ څخه اوري
اسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 1,00,000 جدي سرغړونې سوي دي یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو اوان ګولو چاودیدونکو توکو راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومت څلور ویشت زره ځله سرغړونې سوي چې په دې کې د سکولونو هسپتالونو په نښه کول ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل د هغو وژل تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 100,000 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو غږ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنه شکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي صرفان له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغانۍ ورته بدله کوي چې خلک سخت تاواني کړي دي. دوی وایي د کلدری افغانۍ په تبادله کې هیڅ نرخ نه دی معلوم چې چا څه وکړل هغه وکړل. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا ګڼه ګڼه په غزنی کې د سراپیو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو ده چې غواړي پاکستانی کلداری پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه صرافان له خلکو د خپلې خوښي په بیه کلداری اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10,000 کلداری ورسره دی وایي صرافان یې د خپلې خوښي په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون باندې دوی مات کی نه دلته خو هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب سرور ګل خپل په زړه مات کی هغه مات کی.
سمی ولارین چې تور بکسې په لاس کې دی د صرافانو له مارکیټه ناهیلی د وتو په حال کې دی. ازادي راډیو ته یې وویل صرافان د ورځې ورځې خپلو ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپله خوښه آثار تبادله کوي.
پرون کلر 1,350 اتیا ماتول صرافان نانی سما بایو کو په 1,350 اویا ماتول. متاسفانه دولت دلته هغه خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا صرافان سیده په خپل تابه باندې هغه کلر افغانۍ معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده د عامو خلکو لپاره، دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې صرافان تر 10,000 کمی افغانۍ نه ورته بادله کوي.
ایمان رحیم جان دی وروره اوس ته 15 یو ګرد می تاول ته 15 به نقص صدی نقص ته واشه بازار کې ترکاری په واخله. دا اسلام دی، دا کار دی. کاش کې دا ټول کالدار وره کې افغانۍ شمو ډیر په خوشاله یو، مګر دا ته غریب خلک تباش قسم خدای تباش.
دا غزنی صرافان بیا دا خبره نه مني چې ګویا دوی دی په دغه ځای کې په خپل خوشاله اثر تبادله کړي.
د مانوم بشیر د یو لسرافانو چې د غزنی داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولې د تاسې عملن ویني موږ تبادلې د ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ درکه بیا دلته کالدارو ریټ موږ معلومه
که دغه صرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوښه آثار تبادله کوي، خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې صرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلې نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې اعمالو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
تاسو لا پیغامونو
ماته ولای ما د ننګرهار ولای د کامی ولای د خلې د مېړی کړي وو دي ورور زمون ته ننګرهار کې دغه ستون زده چې تذکیر اخلي د تذکيري د فرمې او قیامت لس افغاني دي ولې تا نه 500 افغاني اخلي دا په کلي افغاني شخصي ګډونه ته دي څنګه مداهله به چې زمون دغه پیغام چارو کو ته ورسوي تر څو موږ دغه مشکل څخه خلاص شو. با احترام
زنجر احمد شاین زبر ولایت شاجی رسالی صدا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لار رسیده دا ډیره زیاته خراب ده او موږ کو خپل شاجی رسول سوالی کې زیات څه مسافه په دوزای کې موږ نو وخت سیرتي کو کې خپل شاجی رسول سوالی مکتب په اړه اوس په 2 ساعت کې موږ سره ډیره زیاته لار خراب ده نو دا ما پیغام شو دی ټول چارو په تور رسیدي والسلام.
زرمای نصرت تکندار دی ولایت تکندار د شار څخه چې ته زما تر کوم دا پر سپاره سم د کول سم ورځ چې برق په کندهار کې نسته د من د خواسته شکایت لري خلک وایي په لسترګا کې نسته ډیر خلک په مشکل اخته دي کار څوک دا برق شکایت کوي طالب کوي حکومت مرزا خواهش کوي چې د پاره د خدای دا کار باید ونه کړي په مشکل کې وبا نسته چې مسلمانان او داس په تازه کې یو څوک څوک چې نو کې وصل لري هغه جانیټر لري په جانیټر اوبه راپورته کوي د کوچنیانو د مؤمنانو د ګو په لاس کې دي په یوه کور ته لس کسه شل کسه ولاړ دي اوبو ته اوبه نسته چې اودس په تازه کې وېچ شي ډېر مشکل دي د اوبو نور کارخانې او نجاران او پلیسکاران او کارونو اخو ګرد په بر کې اخو پرېږدي یا یو د مسلمانانو د اوداسه اوبه نسته په یو مسجد کې ما دا خواهش دي چې د هر حکومت راشي هر والي راشي دروغ وایي چې زه به دا برق جوړوم زه به دا برق جوړوم دا د دوی جوړه څنګه دي په دغه شل کاله حکومت کې د یو د کندهار برق جوړ نه سو وسلام کرام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه خبرې
د هرات ولایت ځای چارواکي وای په دې ولایت کې یو درې کسیزه سړی تښتون کې ډله نیول سوې ده په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالی جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جمعات کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي ټاکل سوی ده د ترکیې پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي اسلامي دولت سختریزې ډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ووري تفصیلی زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس ته پامونه ثاني کې د مازیګر څلور بجې او 2 دقیقې دي اوس بل خان محمد سین څخه ورو چیندنن راځي سپورټي خبرونه څه دي
په 2000 میلادي کال د سیالیو تر نامه لاندې د تکواندو د لوبو لومړی ونی په بریالیتوب سره پای ته ورسېد د سیالیو په دغه دور کې د تکواندو سلور ورزشکاران په دوو وزنونو کې سیالۍ ترسره د تکواندو د ملي فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سیالیو د تنظیمولو هدف په 2000 میلادي کال کې د اولمپیک په لوبو کې چې په ټوکیو کې ترسره کیږي د افغان ورزشکارانو د سهم لپاره د تیاریو نیول دی د غلوبې تر راتلونکو 3 میاشتو او 10 ورځو پورې د چین په کوربتوب پیلېږي دوی وایي که افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې د سرو زرو یا سپینو زرو مډالونه خپل کړي کولی شي چې په جاپان کې د 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي دا سیالۍ به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شي ټاکل شوی چې سبا د غور په ولایت کې د پاور لفټینګ ولایتي سیالۍ پیل شي دغه ولایت د ورزش مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 21 ورزشکارانو په ګډون د غور ولایت د 3 کلبونو ترمنځ ترسره کیږي د وویل دغه سیالۍ هدف د پاور لفټینګ د ورزشکارانو وده او دغه ولایت د پاور لفټینګ ورزش د غوره لوبغاړو انتخابول دي او تیره شپه د انګلیس په غوره لیګ کې د فوټبال لس سیالۍ ترسره شوې په دغو سیالیو کې مهمې لوبې د ارسنال او مانچستر یونایټیډ تاتنهام او ساوثهمپټون او لستر سیټي او نیوکاسل سیالۍ وې چې په دغو سیالیو کې ارسنال د 0 په مقابل کې مانچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه ساوثهمپټون 1-0 په مقابل کې تاتنهام ته او لستر 3-0 په مقابل کې نیوکاسل ته ماتې ورکړه فوټبال د دغو سیالیو په دوام د انګلیس د غوره لیګ لوبډله لیورپول د شفیلد یونایټیډ سره سیالي کوي
تاسو زده رادیو ته غوښیست د مازیګر څلور بجې او څلور دیش دقیقې سوې د غن اوردونکو اسمیسونه راغلي دي چې په څو شیبو کې ورته لولو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
د خپلواک ساپی په نام اوریدون کې د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپله دوا له بازار څخه څو برابره قیمته پر مریضانو خرڅوي. هیله ده چې چارواکي دې ستونزې ته د پوینا چې توجه وکړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي د کابل لپاره د امریکا د سفیر جان باس خبرې ملت ته د منلو وړ نه دي. ولسمشر زموږ په رای راغلی دی نورو ډلو ته ځای نسته په حکومت کې. از رحمان ننګرهار څخه لیکلي طالبان که د سولې په اهمیت پوهیږي نو د سولې د راتلو دپاره دې لومړی وربند وکړي. سید احمد عمری له کندهاره په خپل سیمیز کې لیکلي کندهار ته خودی برق رایله کړي شمسیانې هم یا برېښنا د لمریزې برېښنا دستګاوې هم د ده په خبره چې کار نه کوي ځکه چې وریز ده او خلک برق نه لري. حبیب الرحمن حقمل له زابل څخه لیکلي دي چې په زابل کې دغه شیبه سخته واوره ورېږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره کلی چې لشپې راهیسې په لوګر کې واوره ورېږي. حکومت او خیریه موسسې باید له بېوزلو سره د دې ژمي پر مهال د ده په خبره چې مرسته وکړي. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي د هر ماشوم لپاره او کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیږ. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ستاسره سپینزرګي کیږي او سمیږ نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په همدی اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حل لارې چارې هم څیړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بې زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد ورسره شوی دی.
ما نوم قسیم دی.
قسیم جانه تو کلنې؟
نه.
ته دا راته وایه چې کله کوم شی په کور کې خراب کې بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟
وایي دا د ولې خراب کړ، دا د ولې مات کړه.
چی دی مات کړل؟
ګیلاس مثال شي شیشه.
بیا څه رقم وهی دی که یوازې د خلکو مخ کې درته وایي؟
وهی مې او خلکو مخ کې مې وایي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډېر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایې؟
هسې ځان چپ نیسم، ډېر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. لغمان چې کوم شی خراب شي مور مې پلار مې د خلکو په مخ کې وایي، کندا کوي، بیا غونډو مخ کې شرمېږم، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
روسو دي ته چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډېر تند چلند کیږي،
کله غوی یو د سی کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي. اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنۍ کې دا ډول چلند ماشومان سره کیږي.
اصلا دا د سی تصادفي منځ نه راځي دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت، دغه رفتار منشأ نیسي. همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه. دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص، دوی سره سرنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وي، هلته مینه محبت وي، هلته صمیمیت وي، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه همدا مرحلې نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تند چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بلکل بلکل، دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړی ده چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه، ځکه دا ډېر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کیږي، هغه هم د امزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر داسې جدي بد پایلې ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډېر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډېر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا ته وهې یا تکیې چې صدمه نیسي، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډېر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې ترڅنګ چې مشکل نه حلوي، ډېر نورې بدې پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه چې ولې ما سره داسې چلند کیږي. دا عقده ډېر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوښښ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظره او د جسم له نظره وړوکی دی، کولی شي چې دغه خپل عقده هغوی باندې تشکي. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې والا زه داسې ښه شخصیت نه لرم، خپلو دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره، هر نسج باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کیږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کیدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکلات تاس یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کو مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي دا تصادفي منځته نه راځي کنه دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو صمیمیت ورکو مینه ورکو کنه تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کو مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده هېڅ ورباندې فکر نه کوي مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وله ناوړه ده پلار نه خوښوي کنه دوستان نه خوښوي جامعه نه خوښوي دغه ناوړه کار ده دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو هېڅکله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه ولې دلیل لري دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري یو ځل داسې ورته وایو یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو زحمت غواړي تشویق غواړي نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو
ډېر زیات مننه دانش صاحب زنده اوسئ
تاسو نه هم مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرزې کې چی است الله ممال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کې وی بری خبرونه ته مو هر کله کوم ولی د ژمي په موسم کې خلک ډیر زغال یا غاز نیسی د زغال او غازو څخه په کورو کې استفاده کوم به تواقب لري او کورانه ته څه کول پکار دي نن په خبرونه کې په همدې موضوع باس کو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي
پر مختلولو ټولونو کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک دا تشویش نه لري چې د سشي څخه ګټه پورته کړي تر څو ځانه کورنۍ ګرمه وساتي ځکه هلته هر څه په ستاندارد برابر جوړ دي خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا د ژمي په راتګ سره د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي ځکه په وروسته پاتې ټولنو کې هر هغه څه په ستاندارد ولاړ نه دي داسې ډېرې پیښې تر سترګو شوي دي چې د ژمي په موسم کې کورنیو د بې کیفیته ګاز یا زغالو د استعمال له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین او کورنۍ چې څوره وړاندې زغال نیولې و داسې وای
درې ماشومان مې اوسه د سې غاز نیولې او غاز له کرا کرا د سلیک خوندې و غاز ونیول سرونه مدرانده سل پیخي مستر کې نه خلاصې د لزوف زوف زړونه مزوف زوف کورې کېدل دغه نه مې وکړ چې ټلیفون مې راوخستم سایتم څنګه هم سای راغلل به موږ ډاکټر ته چلور وړ بوتللو د وخانی ته لاړو ډاکټر ته مال ته پستر سلو ساتي بیا په ډیر د ماشومان خراب و تا یو هفته نه جوړېدل کول دې په مخ دل بدی دی او دا زوفتیت او دا گنگسیت هیڅ نته. بیا مې پات له غینه ذاتی ډیر کوشش کړی چې ګازی بخاری بدونه ډیر غنه کړم. ګاز لیک خراب و، ګاز هم خراب و، ګاز هم خپل هم ګاز هم ښه نه و. خراب ګاز یې اچولی و، اوبه پکې ولساتي. نو دغسې کړل چې موږ بیخي خدا نخواسته مرګ ته ورسول. کامسایګان نه ورغل، له منځه تللو.
ځینې خلک بیا وایي چې دا ستونزې اکثره وخت د کورنیو له بې توجهۍ هم منځته راځي، ځکه دوی په خپلو کورونو کې د ناتصفیه شوي زغالو او بې کیفیته ګازو څخه ګټه پورته کوي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسن د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
موږ د خپلوانو په دغه ساحه د چاراسیا کې اوسېدل، کور کې فامیل څوک نه و. د پلار د شپې کور کې ولد به بچیانو سره دوی منقل کې د سکاره اچول دي، صحیح نه و. تازه کړي سندلۍ کې ایښي و چې سهار راجګ شوي و، هغه ګوري پلار راغله او مانځه ته جیګه او مونده نه و. جیګسه چې ګوري هغه زوی څه غټ و، هغه وفات شو. په حق رسېدل او دوه ماشومان نور زمن څه سره و، هغه ډېر ګنګ سو. هغه بیا ډاکټر ته بوتللو، هغه کړل سم زغال نه اخلي، سمې نه تازه کوي. زغال خو باید بلوي، باید ښه تازه کړي، ښه سپین واوړي ورې ښه څیز، بیا بل هغه دوی ته استفاده وکړي. دوی خلق ورته په تنګ سي، ما چې څه بل څه راځه وایي زه تازه کېږي. هغه چې داسې واچي هغه صحیح تازه نه سي، زیاتي باعث د ګاز ګرفتګي کېږي چې خلک نه سي. یا ګاز دبه د ګاز دي کې هم چنان همدا شیان دي.
ګاز او زغال که په کورونو کې ډېر استعمال شي، تاوانونه هم له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم د هغه سون توکو په خطراتو راته غږېدلی دی چې کیفیت یې ټیټ وي او بخار تولیدوي.
دا خو ډېر خطرات لري. دا خو هر وخت چې بعضې وخت کې هغه زمګیر اتاکونه یا هغې کې خو بیخي زر سړی نیسي. بعضې اتاکونه چې بندې کې د هوا نوره راداخل نه شي، نو دې وخت کې هم انسان دغه کوي، اعصاب باندې بوج راولي او بعضې حتی د مرګ سبب ګرځي. ګاز او زغال سنگ دا خو اصلا دی ژمی کې به ډیر ضررونه، ځکه ټول دروازې بندې ساتي او هر ځای کې واقع کې ډیر خطرناک دی. یعنی ګاز دومره خطرناک دی. بله ورځ دی موږ سره څنګ کې دکاندار و، یو دم ګاز دغه کو به اور کوتی چې ویلې ده دا دغه لیکو بس ټول دکان او دغه هر څه وسو.
د ښځو په برخه کې مدني فعاله تورپی کې مومن بیا وایي چې دا د کورنیو دنده ده چې کله ګاز یا زغال څخه ګټه پورته کوي باید ډېر له دقت څخه کار واخلي او هر پلو ته یې پام وکړي. نوموړی وایي زغال باید ښه تازه شي او بیا یې په سر ایرې واچول شي او بیا ترې ګټه پورته شي.
زیاتره کورنۍ دي چې ډېر ټیټ کیفیت زغال سنگ اخلي یا ګاز بالونونه مثلا واړو بالونونه اخلي، په هغې کې بیا یا وسایلو کې چې استفاده کوي پاکی ورته سمولی دي او ښه منقل ورته ولري. زیاتره خلک دي چې منقلونه زاړه یي یا هغه جالي و، شاید امکانات ښه نه وي او ګاز ښه نه سو، دغه زغال سنگ ښه نه سوځي. باید دغې ته ډېر توجه وکړي. که د ګاز استعمال یې په کورونو کې هم باید پوه شي. زیاتره ګازونه چې دود زیات لري هغه کټیا باعث ګرځي. زیاتره بالونه باید لیک نیوسي، نوي بالونه استفاده وکړي. کله چې بالون د منقل یا د بالون جال خرابېږي دا باید تبدیل کړي زر، یا تکمی ته توجه وکړي، کلي ته چې همیشه کلي کله سسته پرېنږدي. یا زیاتره په وړو مثلا خپله میندې کورونو کې ناستې کوټه کې ناستې مثلا ماشومان ته وایي چې اشپزخانې ته ولاړ شي ګاز ګل کوي. زیاتره جوش اوبه پیښي. تاسو فکر دی چې دا چا جوش خپله جوشېږي، اوبه چې جوشېږي په منقل راځي په بالون راځي، بالون ګل کېږي. هماغه ګاز هم داسې آزاد هوا ته فري وځي که نه، هماغه باید دې ګرځي چې دفه تن یا سګرت څوک وڅکي، یا کله ښځه ګوګرد وایي یا اشپزخانې ته ولاړ شي بوی دونه احساس نه کړي. باید ډېر احساس اوسي. کله چې یو بوی یو دغه راځي دی کې زر اقدام وکړي، نه چې وایي څه خیر دی بوی به دې دغه احتیاط نه کار وخت.
دا چې د انسان صحت ته هغه سون توکي چې ګاز تولیدوي کومې ستونزې لري او کومو ناروغیو ته لاره هواروي، دا به د داخله ناروغیو له متخصص عبدالقادر عزیزي څخه واورو.
په عمومي صورت سره هغه مریضان چې فر مثال په عامه اصطلاح چې خلک ګاز ورته وایي چې ګاز نیول دي، دغه عمومي علامه ده چې دغه مریضان عموماً ګنګسیت ورته پیدا کوي، شدید سردردي ورته پیدا کیږي، ناراحتي ورته پیدا کیږي، او حتی که چیرې په لومړۍ مراحلو کې د هغې مخنیوی نه شي بلاخره مریضان کوما ته ځي، او د کوما له وجې مریض اکثرا اکسپایر کیږي. چې موږ واقعات فوق العاده زیات لرو، یعنی په شخصي شفخانو کې په فوق العاده واقعات د شپې لخوا اکثر نه ځي. که چیرې په ابتدایي مراحلو کې مراجعه وکړي، موږ کولی شو هغه د اکسیجن په ذریعه مثال اکسیجن ورته ورکړو، مریض ته وضعیت ورکړو، ښه کیږي. اما وروسته مراحل کې حتی داسې واقعات موږ لیدلی چې تشفخانو پورې نه رسېږي، همالته اکسپایر کېږي، مړه کېږي. مثال مریض راویښوي، ګنګسیت درلود، نو خولې ورباندې راتلې، یعنی سردردي درلود، ناراحت و، نور که نور نه وي تاسو دومره کولی شئ مریض له هغه بستر نه آزاد هوا ته انتقال کړي او کوشش وکړي چې شفخانو ته انتقال شي.
دا چې ولې بې کیفیته نفتي مواد یا زغال افغانستان ته راواردېږي، د نور مفسندرد ملي ادارې په دې برخه کې کوم اقدامات کړي؟ دا مو د نور مفسندرد ملي ادارې له معین احسان جلالجي څخه پوښتلي. نوموړی په ځواب کې وایي،
د ملي ستاندرد اداره د کیفیت یا د کوالټي په مرتبط کې خپل اقدامات کړي دي. موږ په دریو نقطو کې غواړو چې نفتي مواد او دغه مسایل سره د کنټرول لاندې ونیسو، د نظارت لاندې ونیسو. یو صفري نقطه بنادر کله چې له خارج نه واردېږي دا مواد د افغانستان کې په صفري نقطه کې موږ د لابراتوارونه لرو، هغه تثبیت کیفیت کوو تر څو چې هغه کیفیت ستاندرد موږ غواړو کاغذ سره مطابق وي، موږ اجازه ورکوو چې افغانستان ته وارد شي، او کنه بیا موږ مسترده وو بیرته له کوم جنه چې وارد شي ویلې غلطۍ لیګو. دغه ترڅنګ موږ د خارو په دروازو کې سیار لابراتوارونه ایجاد کړي دي او لروي ټیمونه مستدي چې کله خاري د فرض مثال د کابل دروازې ته دا مواد راځي نو هلته بیا د تثبیت کیفیت وسي، بیا د اطمینان حاصل سي دا غیر معیاري مواد نه دي او د کابل ښار ته راننوزي. درېمه نقطه د پرچون فروشانو سره، کله چې پرچون فروشان دا مواد په وګړو خرڅوي نو هلته موږ کولای شو خپل نظارت ولرو. اما اوس هم متاسفانه د قاچاق لارې شته دي، بعضي مواد قاچاق لارو نه راځي او کله کله په ساحاتو کې بنادرو کې دا چې تر مرکز نه موږ نه لري وینو ریم بعضي موضوعات وي سي هغه فساد وي بعضي نور موضوعات سي په دې دلیل سي چې دا بیکیفیت مواد وارد افغانستان کې.
جلال زای په کورنوی هم غږ کوي چې دوی هم باید له بیکیفیت اسمنتو کو ګټه پورته نکړي ته سود دي موادو بازار راکم او بل اخره لمینځه لاړ شي.
دې مشکل نه دی وته لاره یو بداوی سي خپل وګړي همکار ووسی، خپل وګړي مسولیت پذیر ووسی. دا مثلا د سینې سي چې فرض مثال زغال سنگ استفاده کوم دی مال کور نه خډ ډیر دود راځي او چې کله ایمان لاړ سم د هوا د ککړتیا نه ګلا وکم. خپل وګړي باید لګي احتیاط وکړي، مواردونه استفاده کی کم استفاده کی که استفاده کین فرض مثال زغال سنگ دغه تصفیه کوم فلټرونه دی غونه دی استفاده وکي نو دا به ولاروي او دغه تر څنګ مخ اداره مسوله دی، ملي ستاندرد اداره مسوله ده تر څو خپل نظارت په څو نقطو ډیر کې تر څو دی بې کیفیت موادو مخنیوي وسی.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
زمان حاجی سیدا جان د وستم نهي ما د پولی چرخي صحیح خو زما د خلکو ته د سی وغه د نظر د توسه ده چې باید سو خام غاز استعمال نه کیو، بل پکور کې د زغال استعمال نه کی د دوا که استعمالي باید غاز استعمالي چې کله دوی سملی نو غاز ډبای او اوکران جاپان دي چې ولې د باید باندې وباسي، اره بخاري چې د باید باندې وباسي، زړې ډبي استعمال نه کی، بیکاره غاز استعمال نه کی، واشلونه چکی او پایپونه وګوري سوري نه لیک نه چکی کی او کله چې سملی باید باندې لکورو باسي.
عبدالعزیز باتورزه د کابل ولایت اوسیدونکی، کبه څوک غاز نه یا زغال نه استفاده کوي د غاز ډبه کول شي دوی د شپې لخوا د وټاک نه بیرون کیږي ځکه چې دا ډیر یو غټه زمي مشکلات خطرات لري. همدارنګ هم دغه سید زغال سول دی، زغال سول باید په خپل مخصوص بخاری کې باید وسوځل شي، نه په هر بخاری کې یا عادي بخاری کې د لرګي بخاری کې باید استفاده ترې ونه شي.
مسعود نوری د لغمان ولایت اوسیدونکی، نو نظر مزاده چې دوستان باید یا هیوادوال د شپې د خواره چې کله ویده کیږي دا شان ځان مطمئن کی خاموشه کی هغه نور ست ویده شي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
درنو اوریدونکو، داو د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړه نکړل تربیه خي چاري.
صبر وکړه خدای برابلی دوران اس
اسم سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوانو مالی دلی دسرو سرو